هستیم. لطفاً مکاتب برای خانم ها باز کنین، ما بتانیم درس بخونیم و در آینده شاغل بشیم.
ستړي مشه دا مخام و بجې شوې از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زه فرید سیال به پکې ستاسې قرباني یم خو تر دغه پروګرام لاندې د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت ویام زبیولا مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لری بللی دی او ویلی دی چې حکومت له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. خغلی مجاهد نن په خپل ټویټر لیکلی دی دا ډول راپورونه ناسم دی او القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شتون نه لري. مجاهد زیاته کړې ده د طالبانو حکومت په هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یو څیړنیز راپور کې ویلي وو القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. په دغې راپور کې راغلي القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې پټو فعالیتونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې ویل شوي دي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې له هم نږدې او د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. د ملي مقامات په نوم د طالبانو مخالفې جبهې او زلبیا ادا کړې ده چې وسلوالو یې په کاپیسا ولایت کې درې طالبان وژلې دي. د جبهې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې د طالبان یې تېره شپه د کاپیسا د دویمې حصې په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژلې. نوموړې جبهې د سه شنبې په ورځ هم په نورستان، لغمان او ننګرهار کې د درې طالبانو د وژنې او د یو بل د ټپي کېدو ادا کړې وه چې وروسته طالبانو رد کړه. د افغانستان په ډېری سیمو کې خپلواکې رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د جګړې د بېلابېلو لورو د ادعاوو رښتینولي تل له ننګونو سره مخ وي. د مقامه جبهې وروسته ده هم خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. نن د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعهګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول. یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه ترسره شوي دي او کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. یو شمېر نور بیا وایي د تېر پرتلس کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو لامل د یادو مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې یاترا ویلي د عاشورا په مراسمو کې د امنیت د تامین په موخې د سهار له شپږو د ماښام تر اتو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندې کړي دي. نن د هپیټایټس یا زیړي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو ارقام خپره کړي دي. په دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه 8000 کسان په هپیټایټ بي تور زیړي او شاوخوا 3000 نور بیا په هپیټایټ سي زیړ زیړي اخته دي. هپیټایټس یو ډول ساري ناروغۍ ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیمن په اسیګر اغېز کوي. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کاله بند محکوم شوی دی. د نوې محکمې دغه ټکسي چلوونکی ته 4 کال یې په کومو مسلوسکي انمور ښار کې د ملي ګارد مرکزي دفتر ته ورچولی و د 14 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتاروف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کوونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکي په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. ویلي دي چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2020 کال د فبروري راهیسې له کله چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی په ټوله روسیې کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو د اورلګیدنې داسې په لسګونه بریدونه شوي دي.
د ژوند رنګونه
بیا هم ستړي مشي د ژوند رنګونو پروګرام دی. زه فرید سیالیم او تخنیکی چارې را سره تایر روشان مخې ته وړي. لکه څنګه چې له نومه یې معلومه ده د ژوند رنګونه، نن د ژوند رنګونو په دغه پروګرام کې موږ د پوهنتون د استادانو د ژوند بېلابېل اړخونه راسپړو. دا چې په پوهنتون کې استاد څه ډول تدریس کوي، د ژوند چارې ورسره په څنګ کې څنګه مخته ځي، او په ټوله کې کله چې په پوهنتون کې تدریس کوي او خپل شخصي ژوند هم ورسره مخې ته وړي څخه خاطري څه تجربه او څه ترخي خاطري ونلري او تر ټولو جالب دا چې کله آسموینه وی د ساده ژوند څومره ورسره جالب وي. په دې اړه به نن له دوو وسادانو سره خبرې وکړو او له دوی به واورو چې د ساده ژوند څنګه وي او څنګه پرمخ ځي. نن سره په خبرونه کې دوه قدرمن استادان شته دي چې وحید الله سلیمان خیل چې وړاندې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و او اوس په جرمني کې په یو پوهنتون کې تدریس کوي، او همدارنګه استاد محبوب شاه محبوب چې دوی هم وړاندې فکر کوم چې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و. تاسې دواړو ته ښه راغلاست وایم، دواړه ستړي مشي. سلیمان خیل صاحب، له تاسو به را پایل کړو. په پایل کې راته دا وایي چې دغه استادي یا په ټوله کې د استادۍ ژوند څه ډول یو ژوند ده؟
ډېره مننه اغلې سیال، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. استادۍ د افغانستان په ټولنه کې د یو مقایسه کو نور ټولنه سره ډېر فرق کوي. افغانستان په ټولنه کې استادې یو ډېر محترم او ډېر لو ډېر ویاړلې دنده ده، چې یعنی که دغه مالي امتیازات نه وي، د مانوي امتیاز هم کافي دی چې ډېر خلک تشویقیږي چې استادې دنده واخلي. نو په افغانستان کې د ښوونځي استادې او ترڅنګ کې د پوهنتون استادې چې بیا زه فکر کوم تر دې لوړه وظیفه. ما په افغانستان کې ډېر کار کړی دی، نور مستطق هم کار کړی دی، تخنیکي برخه کې هم کار کړی دی او د پوهنتون یو ساعت څخه هم کار کړی دی. یعنی زما د ژوند دغه بهترینه وظیفه که زه وایم، هغه د ژوند څو بهترین کلونه مې هغه کلونه ول چې کله زه د پوهنتون استاد وم.
ډېر زیاته مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. په بخښنې سره چې ما د محبوب چا استاد په پیژندنې کې یو څه تېروتنه کړې ده. دوی د کابل پوهنتون استاد و وړاندې، او اوس مهال په سټارټفورډ پوهنتون کې دوی استاد دي. استاد، زه بیا هم بخښنه غواړم چې ستاسو په پیژندنې کې یو څه تېروتنه وشوه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مشي. تاسو راته وایي استاد، د استادۍ ژوند څنګه وي؟
سلامونه خوري خدای دوی چې تاسو یو ټول درنه اوریدونکي بخي. زما د ژوند تر ټولو خکلونه هغه چې زه افغانستان کې په خپل وطن کې د پوهنتون استاد یم. هغه خاطرې او هغه یادې چې زه د وطن د یو پوهنتون څخه لرم، او په ځانګړي ډول د کابل په هانتونې لرم، د زما په ژوند کې تر ټولو خوږې او ښې خاطرې وي. استادې خو نه یوازې دا چې یو ډېر سپېڅلی او پاک مسلک دی، د دې سره سره یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور مسلک دی، ځکه ټول ژوند د هغه اشخاصو سره چې کال په کال تل نو اشخاص له نو خلکو سره له نو فرهنګونو سره د وطن د بیلابیلو ولسوالیو بیلابیلو کلیو د خلکو سره آشنا کیږي، راځي کینی. او بیا تر ټولو ښه خبره دا ده چې ته یو هیله لري چې څلور کال وروسته یو څوک فارغیږي، ته یو جوت تغییر پکې ویني. تاسو پوهیږئ کله چې زه مثلا په لومړیو کې استاد شوم، ځینې محصلین چې په هماغه کال راغله، کله چې څلور کال وروسته دوی فارغېدل او موږ یې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی و، نو ما لپاره یو خوشحالي او یو هیله دا وه چې ښه مثلا څلور کال وړاندې چې یوه پیغله یا یو ځوان راغلی و پوهنتون ته، او څلور کال وروسته اوس فارغېږي، کوم تغییر او کوم تغییر کړی؟ ما د دوی په شخصیت کې، د دوی په علم کې، د دوی په چال چلن کې یو جوت تغییر لیده، او دغه تغییر دومره خوند راکوي چې ما یعنی دغه ډول خوند کلم نه و حس کړی. بیا له هغه وخت را وروسته هر کال چې کله زموږ محصلین فارغېدل، ما بلا نغه چې هیڅ ډول کوم قضیه ممکن نه کوله، په دغه مجلس کې مې حتما ګډون کوو، ځکه به مې کوو چې ما به یو تغییر لیده. او د دغه تغییر لوجه ما د ځان لپاره د قناعت حاصلو چې زمونږ کار زمونږ هڅو زمونږ منډو ترړو یو نتیجه ورکړي او نتیجه یې اوس ګورم. او بیا خو د خوشحالۍ ځای دی چې کله ماسلین په کار شي تم یو ادارې ته لاړ شي او هلته ستا یو ماسل لګیای کار کوي او تا هغه وګوري نو بیا ته پوهېږي چې ما څومره سپېشلی کار کړی چې یو څوک مې د کار جوړه کړی اوس دغه دې لګیا دی کار کوي. نو په ټوله کې استادي مې یوازې چې د ټولنې د رغښت او د رغون دنده ده، بلکې هغه څوک چې په خپل استاد دی دغه د رواني تسکین لپاره یو ډېر ښه وسیله ده.
مننه استاد، تاسو یو بیرته راوګرځم. موږ سره بل مېلمنه هم شته، د پانتون محصله چې وړاندې محصله و اوس په کور ده. حسینه جانې ته هم ستړي بشي، په خیر راغلې. کله چې زه محصله وم تر ټولو یو څه چې دغه محصلې د ورکې ډېر خوند کوي استادانو پسې غیبت کول دي. زه نه پوهېږم چې حسینه و ما سره په دې برخه کې موافق وي که نه. حسینه جانې، تاسو راته وایې د استادانو نه او په ټوله کې دغه موضوع چې ورته اشاره وکړه، څومره به استادانو پسې غیبت کوه؟
سلامونه هم تاسو ته، زموږ زماده غټ اورېدونکو ټول ته په دې بشه ټول جوړ دی. تاسو خبره ده چې موږ باندې استادان ډېر زیات ګران وو، موږ ورته ډېر احترام لرلو او زموږ استادان موږ سره داسې چل چلن کوو لکه کور جوړ چې یا اولاد چې اوسي داسې چلن دې کوو. بیا هم هغه وخت به مطلب موږ به د استاد غیبت کوو چې کله یا موږ ته به نمرې کمې راکړلې، نو غیبت نه و خوښې، یعنی مطلب هغې پورې به خبرې کوي چې نمرې کمې راکړي، نور نو داسې غیبت موږ د استاد نه دی کړی او موږ د استادان نه ډېر راضي وو.
مننه حسینه جانې، بیرته تاسو ته راځم. سلیمان خیل صاحب، تاسو ته راځم. تاسو راته وایي په افغانستان کې مو هم تدریس کړی دی او دلته داته اوس هم لګیاستی تدریس کوي، څومره توپیرونه وینئ په پوهنتونونو کې؟ هلته څه ډول سیستم روان ده او په بهرنیو هیوادونو کې چیرته چې اوس تاسو تدریس کوئ دلته توپیر څومره ده د سیستمونو ترمنځ، محصلین سره برخورد په صنف کې، د استاد رویه د افغانستان او د نورو هیوادونو ترمنځ کې دا توپیر راته واضح کړئ؟
مننه خورې. په افغانستان کې استادی که زه وایم، یا ما خپله مینه هسته ډېر یو ځوان په صفت باندې ما افغانستان کې استادی شروع کړې ده، نو طبعا شروع له کوم تجربهګي نه شوې ده. تقریبا موږ هم پکې ډېرې تېروتنې کړې دي، بیا هم وروسته کره کره زده کړې دي لکه دغه خپل طرز دی استادی. دلته اکثر استادان چې دي که څوک پوهنتونونو کې تدریس کوي، نو هغوی هغه د یو پروسه ده چې ته دکتورا اخلي، په دکتورا کې ته منهج ټیچر اسیسټنټ باندې کار کوي او له هغه نه وروسته ته استاد کېږي. په افغانستان کې اکثره په دې وروسته کې لږ شی وو، خو اکثره زموږ لیسانس فارغین ول، زه خپله لیسانس نه فارغ شوم، بیا زه استاد شوم. نو بې تجربهګي وي، نو هغه یو څه کله کله منفي اغېزې وکړي. یعنی زه خپله بعضې خاطرې لرم چې هغه اوس په فکر کوم، ځان ته مې کله کله قرار راشي چې باید دغه کار ما داسې نه دی کړی، خو زه به هغه په ملامتي به په بې تجربهګي ور واچوم. دلته لږ تر که زه وایم چې لږ نظم ډېر دی، لږ سټنډرډایزیشن ډېر دی، په دې چې یو استاد اول د ټیچر اسیسټنټ نه شروع کوي، فقط پروفیسور تدریس کوي او دغه پی جی محصل او یا دغه تازه پوسټ ډاک محصل چې څوک وي، پوسټ ډاک چې څوک وي، دوی فقط د اکسرسایزونو یا تمرینونو بخش کې یا د سیمینارونو بخش کې همکاري ورسره کوي. نو دې نه کرا کرا مخته ځي چې دا خپل هغه سټنډرډایزیشن یا نظم راولي. او په افغانستان کې اکثره موږ ډېر بې تجربې استادان به مستقیم مولېږه تدریس هم وکړي، اکسرسایز هم واخله او ټول کارونه مخته وسه، چې تا باندې کې به اوس کمیو کاستی موجود وي راځي به. او څنګه تاسو یادونه وکړله، من هیڅ د محصل ما هم که رښتیا وایم استادانو ته هم کله کله ډېرې خبرې کړي یا غیبت کړي، خدای دې عفو کوي. او دا په دې معنی نه وي، یعنی هغه وخت کې کله کله موږ غوښته چې ډېر یو شی زر زده کړو یا لږ ډېر زده کړو، یا خیر هغه کمیو کاستی چې موږ خپله احساس کوله، دغه نه به موږ سر ټکو یا شکایت کوو، یا اکثره امتحان کې خو به ټولو شکایت کوو، هغه چې خوشاله نه وي. غیر دې چې څوک سلویسي نور خو یو هم خوشاله نه من هیڅ د ماسلو موږ دا شکایت کوو نو زه په دې کې د ماسلو نن طرف یو څه سوم نیسم په اکثر شیانو ته ځکه زموږ استادان د تجربې خو بیا په افغانستان کې زه خپل د یو استادوم په اخره کې چې زه د ماسلینو یو ملګری استادوم ملګری مې مقصد دا و چې ما خوخته کوشش میکاوه چې زه له دې ماسلینو سره په سند کې ډیر یو کیژوال ډیر یو عادي رویه واخلم ځکه چې کله چې زما خپل تجربه و چې کوم استاد مو سره ډیر منهج دی ملګری او دغه له خولې موږ درس یې ښه زکاو غوی سره کومه کوم سوال درلود ډیر په جرأت سره مې را ته احيانا دا استاد کوم ځکه یا زموږ په فکر غلطي بشوي نو موږ پرې په جرأت سره چې استاد دا دغه څنګه دی یا کوم مواد به کوم مثال دی اپډیټ نو نو موږ به سره کولای شو چې په ډیر په جرأت سره وځو نو دا که ما کوشش وکړ په اخر کې ځان مې د څه حالت ته ورسو چې زه د خپل ماسیرین سره د منهج دی او ملګری پاتې شم چې غوی ته کتم به دی باندې هم وی زموږ په هنځي کې البته موږ د کرکټ میدان درلود شاته د کرکټ اکیډمي ونو چې دغه سم به خلاص شو ما جګر کې به کرکټ کې اول نفر بزو ولاړم راځي چې ټیم جوړ کولو کې یعنی ما وخت چې د ماسیلن سره زه خپل ځان لپاره هم کوم چې مالک سپورت نه کاوه خو وخت چې ماسیلن سره زه نږدې پاتې شم یعنی دوی د احساس وکړي چې دغه زموږ د ملګرو یو یو ممبر دی یو غړی دی نو په ستنه کې ما سره ډیر
محصلین سره یو څه ډول ملګرتیا پالي یا ملګری ورسره وي بیا په صنف کې ورته سخت وي چې تدریس په اسانه وکړي نو پیغام چې دا واقعنې وساته ستونزمنوي کې چې محصل سره یو څه ملګری پاتې شي یو دوست خوندې ورسره وي په صنف کې ورته دغه نظم او کنټرول رښتیا هم سختيږي
نه زه خپل تجربې نه وایم چې ما ته ډیر راحت شو ډیر اسانه شو اول خدای دې پانتون محصلینو باندې فکر کوم دغه نظم ډیر مهم په دیني چې غټول میچو خلک دي هغه مکتب کې ولسم دولسم سن فو یو کو استاد سره ډیر فری شي نو هغه شاید هغه محصلین غلط استفاده کوي هغه متعلمین غلط استفاده کوي خو ما پانتون کې ما د تجربه نه درلود چې ما سم ته غیر منظم وي یعنی ته ټول ډیر حاضری ما ته شاګردانو راکوله او زمانه نتیجې ورسته ده زه خپل هغه محصلین چې فارغان شوی دي غوي سره زما سم خبرې کړې دي نو وینم چې وي ځکه چې ستایو فارغ محصل به خاص کر په هغه مسلک کې یا هغه ډپارټمنټ کې دغه موضوع شته تدریس کول په هغه برخه کې دنده ولري او ډیر ښه موقف تر رسیدلې نو دلته دا ډیر د خوشحالي احساس کې چې ګوره غوږ ما چې کوم تجربه و کمه ورته انتقال کړل او دی خپل خواري هم کړه دا خو یعنی هغه منهج دی راهنما یا منهج دی استاد مختلفه برخه هم صحیح مختوړه ده او دغه زه فکر کوم چې زه کله چې سړی یو تدریس کوي د غنور سره کلاس یې والی وکړي او په اخر کې نتیجې هم ګوري نتیجې دا چې یو دوره دوه دوره درې دوره څلور دوره محصلین فارغان شي وي او غوی لیدلې مې چې هم دغه مشخصا هم دغه مسلک چې ما تدریس کړی هم دغه مسلک یې وای دی چې څنګه لستر وړي نو زه فکر کوم چې زما تجربه دې سره ډیره ښه
مننه سليمان خیلی ستاسو کور ودان محبوب شاه او ستاسو رازو ستاسو سره ته وای په امریکا کې چې تاسو کوم پانتون کې تدریس کوي هلته سیستم څومره توپیر لري وسره په څنګه کې افغانستان سره مقایسه کوي څومره توپیرونه شتون لري او افغانستان کې کې چیرته اوس اصلاحات راشي او پانتونونه خلاص شي دا چې تلکانو پر مخوس مال خلاص دي کومه برخه اړینې دي چې بدلون ورکړل شي ترڅو ځوانان په نوې ټکنالوژي سمبال زده کړی وکړي
او ډیر مننه لکه چې مخ کې استاد مو ته اشاره وکړه یو مسله خو د امکاناتو کمښت او زیاتښت لبد مرګ موږ په افغانستان کې امکانات او په کافي اندازه یعنی هغه ظرفیت ورته نه لرو چې څه ډول په ټولې نړۍ دنیا کې د یو پوهنتون د استاد لپاره یا د یو پوهنتون لپاره هغه شرایط دي دلته زغپله مثلا زچ په کمپاونټون کې درس ورکوم دلته اصول او قواعد دا چې پی ایچ ڈی چې هغه د اسسانټي او دوري تیر کړی وو هغه باید درس لاړ شي. هغه هم ک پی ایچ ڈی استاد هم سنف ته ځینو د یو سینیئر استاد سپرویژن باید ورسره وي. لبد مرګ بیا په افغانستان کې مونږ د دوه ګډ لوی ظرفیت د کمښت سره مخ یو. مثلا مونږ په ټول افغانستان کې پی ایچ ڈی استادان ډېر کم لرل او هغه کې د روسي کې پیدا شوی یو بدبختانه داسې یو سیلاب راغی چې اکثره استادان ټول له افغانستان راووتل. نو زه په خپل ځپل لسانس مقرر شوم، لسانس نه فارغ شوم، ولا ستلس به یو ستنې امتحان ورکو مقرر شوم. کتام دغه چاره یو ډیر ستونزې دا ولاړی ځکه کاملا یو بې تجربه انسان. مثلا زه خپل تجربه درته وایم، زه نږدې یو شکلن وم، مله پوهنتون فارغ شوم، بیرته په پوهنتون کې استاد شوم او کله به چې سینه تلم زه له ډیرو شیانو سره ناشنا وم. حتی زه ما کافي حوصله نه لرله کوم چې نور استادان باید ولري یا کوم چې استاد ته بویه چې هغه ولري. بیا نو لا وروسته بیا ما مستري او پی ایچ ډی او دا شیان شروع کړل. نو دا طبیعي ده چې د درس په کیفیت تاثیر کوي، هم د محصل سره پر روي یو ځانګړی تاثیر پروت وي او هم د درس په کیفیت تاثیر کوي. خو بدبختي دا و چې موږ یو نوې دوره چې هغه د جمهوریت دوره وه دا شروع شوې وه او موږ زیات ظرفیت نه لرو. نو طبیعي وه چې همدغه لیسانس او ماستر استادان به راتلل. پری وروستیو کلونو خو بیا چې قانون تغییر شو، ماستران هم زیات شول، نو هر څنګه بیا خو چې ماستران نیول یو زه یو بل کیسه په کوم ځنه وای استاد شو او یو ډول ځانګړي د هم انسان کې پیدا کیږي، څو په دې عام اسلام یو ځانګړي نشه په کې پیدا کیږي. نو زه نه وای استاد شو ما او خخ په کارم دا نو چې زه مستقیما دوی سنف ته لګل و خو سنف ته ولګلم ال دو استادان کم او سلورم سنف ته ولګلم. نو هغه سنف ته ولګلم چې زه درې سلور میاشتې وړاندې فارغ شوم او په دغه سنف کې چې زه لاړم نو ټول هغه محصلین چې د هغوی سوي زما سره برابر سوي وه. زه فقط یو درې سلور میاشتې وړاندې فارغ شوم او دوی وروسته زما نه بیا فارغېږي. نو ما هغه سنف ته داخل شوم خو زه درس مې شروع کړو. په هغه کې یوه ډېره سینیئر او مشره ښځه محصله وه چې همداسې موږ سره هره ورځ به لیدل کتل او بله ورځ لاړم د هغوی د استاد په توګه ورته ودرېدم. نو دام یو ډول تند وم او هغوی هم داسې ښه برخورد راسره ونه کړ او یو ډېر لوی کړکېچ ترې راولاړ شو. ما یو قده واخیسته او اقدام دا وه دا ځکه چې ما تجربه نه لرله او زه یو ډېر بې تجربې یو نوی استاد وم. امتحان چې کله راغی ما هغه خپله ټول عقده په امتحان کې سره کړه. امتحان کې مې دا سره کړه چې ډېر سخت سوالونه مې را برابر کړل او کله چې محصلین کېناستل زما هدف دغه یو کس و چې زه باید یو کس ناکام کړم. یعنې دا د یو تجربې په اساس تاسو سره شریکوم چې که څه هم دا ما ډېر بد کار کړی و زه ډېر خوښ نه یم خو دغه کار ما کړم. هغه مېرمن ما ناکامه کړه. دویم چانس راغله، دویم چانس چې راغله په دویم چانس کې بیا ورته سخت سوالونه راوستل او بیا مې ناکامه کړه. زما هدف دا و چې دا باید ډراپ شي. په دریم چانس باندې چې کله دغه مېرمن راغله نو ما ته وویل چې ګوره استاد ته صحیح ده، ته زما د زوی په ځای وړوکی هلک یې ځکه زه بیا ویشکلونه ما وخت ولی خیر ده ته زما مشکلات هم درک کړه. بیا نو هغه ماته خپله کیسه وکړه چې زه د یو چا په کور کې کاسې مینځم، دا کالي مینځم او دا پوانتون د دې له خاطر وایم چې لدی فارغ شم چې سبا یو مکتب ته لاړ شم، معلم شم، چې دغه کاسې مینځلو د خلکو د کور د صفایي نه خلاص شم. نو تل ما سره دومره ظلم کوي چې زه توس ما له پوانتون ډراپ کړي دا ښه کار نه دی. نو اما ما هغه وخت پوه شوم چې ته ډېر په غلطه لار روانې. نو هغه مېرمنې ته مې وویل چې ته به داسې وکړي چې همدا اوس به په هغه اوله پرچارې زه وکړي. نو اما غو چې په مغه اولنی امتحان باندې ما په او کته ما غیر خپل اخلاق لو وجه ما ته چې نادي کې ته بدنامي غنوم دي خرابي کې مرته مل بس وې دغه شروع د او چې ته داسې وشي نو خو بد خبره ده. ما ولنه تو کاری زه اما غو غاری زه وکړل او ما په مغه اولی پرچی په اول شکایت نمبر ورکړ او چانس یې خلاص شو. مسله دا ده چې مونږ ډېر د تجربې اترادلی او په دې کې نه زه ملامته وم نه د مېرمن شاید ملامته اوسې ده. په دې کې زموږ د سیستم ملامته و ځکه سیستم داسې و چې یو ډېر بې تجربې شخص راته و داسې ورکوو. اوس مثلا دلته زه چې کله امریکې ته راغلم سټارفورد ورغلم کیناستو او اته لومړنی مسایل ټول شو. زه دوی په لومړي ځل سنټ ته بونتلم. زه تقریبا درې نیمه میاشتې کتام ما پی ایچ ډی هر څه خلاص شو. درې نیمه میاشتې عمل کوم فقط د نور استادانو می کتل. بیا درې نیمه میاشتې وروسته زه دی وبل استاد سره د اسشن په توګه لاړم. صرف کیناستم چې خدوی په سنټ کې څه کی نو د یوې ځانګړې پروسې نظر ووتم او هر څه ولیدل. بیا نو پوه شوم چې خدوته د ځکه د تدریس اصول څه دي. بعد اخته په افغانستان کې بیا دا شی نه و. زه پرون فارغ شوم په سبا باندې راسم راتلی لا شو سنف ته درس ورکه چې دا چاره هم زموږ تدریسي کیفیت خراب او هم د استاد او د شاګرد اړیکې خرابې دي. او کله چې زه په خپل ځان پوهېدم چې ته په غلط روان یې نو هغه بیا ډېر وخت وروسته نو دا دي ته ورته مسایل دي چې بدبختانه هم باید په افغانستان کې خو اوس خو نو هیڅ تمه نشته چې ورته پام ونیوشي. ولې هغه وخت کې چې اړتیا و هغه وخت کې هم ډېر پام ورته ونه شو. نو ځکه زموږ د تدریس او د زده کړو کیفیت هم ټیټو.
مننه مننه استاد. زه یوازې غواړم دلته یو څو خبرې زیاتې کړم. هغه دوره چې موږ محصلین وو متاسفانه چې هغه وخت کې داسې استادان چې ډېر بې تجربې وو یا نوي فارغ شوي وو لکه چې څنګه تاسې خپله تجربه شریکه کړه راغلی او بیا چې کله موږ فارغ شو یا دا سمستر به چې خلاصېدو نو بیا به دعاګانې کولې چې خدایه بل سمستر کې دا استاد موږ باندې سات وانخلي کنه چې بل سمستر کې به بیا هم دا حال وي چانسونه به وي او دغسې سخت سخت سوالونه به وي. او زموږ یو استاد بیا بغې ته موږ ګوګلي استاد وویل چې دا ګوګل نه سوالونه باسې موږ پسې راوړي دومره سخت سخت وي اصلا خبر نه چې دا چپټر په کوم کونج
کې وو. استاسی خبری بتایید استاسی خبر بالکل درست ده. گوری من تا فکر هم دسی را کرل شو چی هر تا ما تاسی پایگی کیرش دا غد ما اغا مشان و سادان و هم بی او بیا چی دا ورو سپا دی ورو سوی که بیا ما ارتویا چی تاسی ما تا خن نظر نده را کرد خن مشورم نده را کرد. زی چی کلا نوی استاد شم دپارتمنت تا او گوختم پینزشفاگ و سادان را تا که نسل را تیو چی گوری چو شم که تا دیر زوانی یو کار بکیا چی ماتیلی اون سر بنا خاندی دو تا جنتی دیدو تالکان دی تا بنا خاندی ور سر دیر ستریک و دیر جدی ور سیگی اما او ما یو سمستر د ډیستریګو جديو حتی دا سپیږی چې ما ته خپل رواني تکلیف پیدا کړي ځکه چې زه په نیچر کې دا سينوم چې زه باید ډیر جديو اوسېږم او ډیر غوسناک اوسېږم ورته تر څو په ټول ځان باندې غوسنی ولم. یعنی دا یو سمستر وروسته ما ځان سره فکر وکړ چې ته خو ډیر په غلطه لار رواني دا تاسو ته د غوسا د جدي تا کې نشته او په زور ځان کراولي او ما سلین هم درنه خبر کیږي خو ته چې ځان بلته نورمال حالت ته ویسي او نورم وغوښتل چې استادان دی هغه رنګ وشي نو موږ کار مشورې هم غلط راکړل شوی وي. ولې اوس چې زه ګورم یعنی کاملا متفاوت اوس که زه لنن نه مثلا 2014 کې زه استاد شوم 2014 محبوب او د 2013 محبوب زه اوس مکه اوسمان فرق لرم. زه اوس که اوس زه استاد شوم په دغه وختو کې په کابل کې نو زه به یو ډېر کامیاب او موفق استاد یم. ولې په هغه وخت کې بس بدبختي وه هم د وطن هم زمونږ هم زمونږ د ملت چې دغه شان حالاتو نو څه به وکړو.
مننه مننه کورودان. حتما ساسې مشورې به د هغه استادانو په اړه چې نوي پانتونونه ته ځي که هغه خصوصي وي که دولتي وي او دوی نوي استاد کې یو بې تجربې وي حتما ساسې خبرې به د هغوی په اړه واورو. خو اوس به حسینې ته ورشو. حسینه جانې ته راته ووایا تاسې کله څو سمسټره مو چې پانتون ویلې د داسې کوم استاد سره خو به نه یاستئ مخ شوي که مخ شوي یاستئ حل لار مو ورته ټاکلې وه.
دا چې زمونږ استادان ډېر بااستعداد استادان او زمونږ زیاتره استادان دا څه وو چې د ماسټر وو خو یو وخت زمونږ یو سمسټر وو په دې کښې مونږ ته یو لسانسه یعنی تازه فارغ شوی وو بېرته زمونږ د همد خپل پوهنتون نه فارغ شوی وو مونږ ته یې راوړو او درس ته یعنی مطلب یو سمسټر کښې زمونږ هغه استاد شو خو داسې وو چې زمونږ ټول درسونه په انګلیش وو یعنی ډېر کم زمونږ په کلاس کښې پښتو یعنی ویل کېده او د درسونه ډېر کم په پښتو کښې خو دغه استاد به چې کله لګیا وو انګلیش کښې به لګیا وو خبرې به یې کولې درس به یې تشریح کوو بیا په منځ کښې به هغه کوم لفظ یعنې کومه خبره چې وه په انګلیش کښې به یې نه شوه کولی دا به پښتو ته تبدیل شو تر ډېره به زیاتره به دې بیا پښتو استعمالوله نو کله کله مونږ په کلاس کښې به مونږ نجونې یو بل ته خندا هم شو چې وګورو استاد زه کې کوي خو بیا مونږ یو څو دفعه ادارې سره ومغږېږو په دې اړه چې زمونږ استاد لږ څه مشکل لري خو بیا استاد ډېره هڅه وکړه چې مونږ سره مخته لاړ شي یعنې زمونږ درس مونږ ته په ښه طریقه باندې تشریح کړي یعنې تقریبا په لومړی څو ورځو کښې چې هغه استاد زمونږ کلاس ته راغلی او دومره مشکل وو بیا وروسته نو یو تقریبا یو دوه درې هفتې وروسته استاد ځان مونږ سره د تیار کو، یعنی یو رقم داسې مونږ سره کو چې مونږ هیڅ دغه استاد نه شکایت، یعنی مونږ نشو کولی چې هغې نه شکایت وکړو ځکه د هغې درس ډېر زیات په مخته روان و، د نورو استادانو په شان د هغې درس مخته روان و، او همدغه یو استاد و، نور زمونږ استادان زمونږ استادان چې ماسټر و یوازې یو استاد و، همدغه مشکل و، بیا شکر ته مونږ ادارې
بنده نه کور ودان حسین جان ژوندۍ وسی. اوریدونکو که تاسو وغواړئ چې د استادانو د کومه ځانګړې پوښتنه وکړئ یا د ژوند په اړه باندې یا د استادۍ د ژوند په اړه باندې کولی شئ چې زموږ په واټساپ باندې زنګ ووهئ 00 00 22 12 24 26 01 د واټساپ شمیره ده، په دغې شمیره زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړئ. یو لنډه دمه اخلو بیرته راګرځو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پیام ستړي مشه د ژوند رنگونو پروګرام دی. نن لا دوه قدرمنو استادانو، استاد محبوب شاه محبوب او همدارنګه استاد وحید الله سلیمان خیل سره د دوی پر کاري ژوند او د استادۍ پر ژوند خبرې کوو. محصله حسینه هم را سره شته ده چې له دوی نه بیا د دوی د محصلې د ژوند په اړه و. استاد سلیمان خیل، که تاسې ته راشم، په ټوله کې زه فکر کوم چې یو استاد په اونۍ کې په یو صنف کې به یو درسي ساعت لري، که چیرې داسې د کور نه مهم کار کله پیدا شوی و او تاسې په صنف کې یو عجل درسي ساعت درلود او ازموینو ته کم وخت پاتې و، د یو استاد په توګه دې کم کار ته ترجیح ورکړئ؟ کور ته تللی که نه صنف کې پاتې شوی هغه درس مو حتماً تکمیل کړئ؟
وبخښئ که یو ځلې بیا تکرار کړئ دا پوښتنه، مو دغه وروستۍ برخه مې سه یوه نه ورځ نه.
که چیرې داسې یو په ټوله کې، خو فکر کوم چې په هر صنف کې یو سات یو درسي سات لري، که مضمونی بیا کریډیټونه ډېرې بیا دوه ساعته ورکول کېږي، هغه معلومات چې زه لرم د درسي ساتونو نه، که د دغې درسي ساتونو په وخت کې یا په ورځ کې چې تاسې دا باید درس ته لاړ شئ، صنف ته لاړ شئ، د کور نه یو عجل کار پیدا شوی او تاسو ته ویل شوي وي چې باید حتماً کور ته راشي دا کار تکمیل کړي او ویې کړي، یعنی تاسو ته اړتیا وي، درس ته تللی یاستې که نه کور کار ته ورسېدلی یاستې، څه مو غوره کړي دي؟
زما شخصا خو داسې و چې کور کابل کې وو او پوهنتون ننګرهار کې، نو زه به سفر به مې کوو چې لا بډمه، نو کور نه داسې عجل غږ به نه کېده چې راشه، غیر دې چې خدای نه خواسته مړی ژوندی چې وشي او داسې واقع وشي چې هغه نو د هغه یعنی داسې شوي هم دي. په 2014 کال کې زلاله ما دوه ورځې مې تدریس وکړ، درېمه ورځ مې چې صنفونه ول سهار وختي زما نیکه د خدای وبخښي هغه وفات شو، ما ته تقریبا سهار 3 بجې پیغام راغی چې دا واقع شوی ده، نو زما صنفونه ول درې مختلف صنفونه کې زما ساتونه ول، نو چې هغه د افغانستان سنتي ټولنې ته په کتو سره دغه مړی ژوندی پرېښودل هم نه کېږي، بیا خپل د کورنۍ هغه چې وي، نو کورم او پانتون سره یو ځای هم وای، نو د عادي موضوعاتو دپاره چې څنګه چې ما ویل دومره ډېر عاجل موضوع چې نه وي، نو زه سم نه پرېږدم، باید سم واخلم، ځکه زه یو نفر یم کور کې، یو نفر ته بس ضرورت یو کومه خبره به وي، کوم کار به وي، خوالته ما ته 50-80 په دې موږ سمفونه کې محصلین راته منته تېرول، نو هغوی هلته ناست دي په دې تمه چې استاد به راځي او درس به یو د هغوی د آینده خبره ده، نو زه به د افغانستان په شرایطو کې د اروپایي پوهنتونونو سره پرتله کړم، د هغه سره به زه پوهنتون کې پاتې کېږم، غیر دې چې ډېره مهم او ډېره عاجل او یو اکسیډنټل پېښه وي. په اروپا کې به داسې دی چې اکثره ټول اروپا نه شمېرلی، کوم پوهنتون کې چې ما تدریس کړی، ما سلواک تخنیکي پوهنتون کې مې تدریس کړی یو دوه کال دپاره، او زه سالمان کې سلواک داسې و چې هلته به کومه هفته اما غبرزم که چاته عجل کار پیدا کیده نو غسم به کنترو خپل تر او چې امتحان وخت پوري د وکول چې الته دوله سفته لیکچر دی باید یو سمستر دوله سفته درس پورا کی که یو وخت نشي کولای کوم جنہ کینسل شو یا کله کله یا غنښت یو استاد کانفرنس دی نو یو وخت درس نی بیا الټرنیټیو بلاستیک هغه اړ بل ورسته اړ نو دلته دغه څه ده په افغانستان کې کثیر شو اما څه تیر دی پاتې دی
د افغانستان د سیستم په اړه د دې سره یو بل جخت پوښتنه مې دا و چې کله کله به داسې کېده چې یو استاد خپل لیکچر به بل استاد ته پریښی و او بل استاد به چې راغی هغه مضمون به چې تدریسولو کله کله به ځینې تضادونه په لیکچر کې رامنځته کېدل یا دغه نظریاتو اختلاف و او محصلینو به داسې برداشت کول چې یو استاد ډیر پوهیږي او لږ پوهیږي څومره استاد لپاره بیا ستونزمنه وي چې دغه حالت بیرته راسم کړي او جوړ کړي
د استاد کې یو شی مهمه دا ده چې آمادګي مهمه ده د استاد چې تل خپل باید محصل وي هر اوره چې څنګه لري لګنه باید مخ کې کړي نوې د کې لیکچر لري باید تاسو ته درې څلور پنځه شپږ ته آمادګي نیولې نو زه خپل دې کلک مخالف یم که یو استاد سیستم کې خو خیر تاسو مه خبره کوم په سیستم وږي چې استاد نشي کولای یو هفته نو یو په زیبل څوک راځي هغه یو کلاس تدریس کوي نو موږ لیدلی په خپل دې هزي محصل دغه یو کلاس کې فقط دای شي تالته مصرف وساتي درس مخته په دې نه دي چې هغه بل استاد چې د مثال دغه شي کې آمادګي د فتن هم دغه یو مستق لپاره یو درس لپاره آمادګي نه لري نو بیا مشکل کیږي چې هغه راشي او کوم ځای کې مخته وړي ته دغه نه یو قدم مخته واخلي کنه لکه یو وخت بل د پاسه دي دا ډیر سخت ده چې د سی وشي خو د څه کیږي زما خپل تجربه ده یو وخت په یو زه د ډاکټرانه تلې ما یو سمستر یو رخصتي لپاره تلې یو میاشت کې کوم وخت لپاره تلې ما بیا زموږ یو استاد صدروم سم باندې مضمون درس وکاوه بیا وخت درلود دغه پوزای هغه ولته موجودو خو تکه یا کوم د غورځي کوم موضوع چې هغه موضوع چې مزه دي کې د معلومات ته نه مونږ دیل چې راځه دغه موضوع ته مختوي سره هغه استاد چې هغه زما خپل جونیئر مې ورانه لکه ما هم دا ورو ما دوه دورې وروسته ونو هغه خپل لکه مثلا ماته د استاد په هغه استاد چې خپل لکه زه او ته استاد ونه مونږ زما ته چې استاد د ورځ ته درس ورکنو هغه کان ما وکه خو نه پیګم چې تجربه به سره خمتي شاګردانو ته ودره یو کنفیوژن ورزیدلې چې ولا دا استاد څه پیږي هغه کنه پیږي دا شاید دا کانفلیکټ راغلی وي نو دغه لپاره زه فکر کوم چې خدای چې یو استاد هر څه مخته وي سیده ما خپل شخصي نظر ده نو که یو استاد نه کیږي سیستم کې به دا شی وي چې د امتحان وخت فکس نه وي د سیمستر لپاره د کریډیټونو او یا د تدریس دغه مقدار فکس شي چې دغه پر اساس باندې کې یو استاد چانه مسکیږي یو استاد نه چې هغه به بل افتي کې هغه شم دغه څه د امتحان وخت دوره کې امتحان په وخت کې دومره وخت موږ بفر ولرو چې هغه یو وخت چې مسیو لري یا دوه وخت چې مسیو کله کو یا کوم لرنه مسیو هغه دلته پکې دته جبران شي
مننه استاد استاد محبوب شاه تاسو تر زما زیری استادان ډیر زیات تکړه دي مخکې استاد سلیمان خیل مشره وکړه په مضمون ډیر خپويږي معلومات پکې ډیر وی مطالعه ورته ډیر کوي خو محصل نشي په حواله ساسي پان باندې څړ ولې استاد په کوم ځانګړتیا وسره کولای شي چې محصل تا غوښتي چې په خپل ذهن کې دی په خپل فکر کې دی ور انتقال کړي
ګوري یو عالمان وی بل عالمان دی ځینې دی خلک به داسې وی چې ډیر ښه عالمان وي زه دې تاسو کسان پیژنم چې دا وی په سویا اشخاص نو په اکثر په هنتونو کې نو ولې وی بیا عالمان نو او وی بیا دا علم نشو انتقالولی یا ورتیا نه لرله د ژبې د فصاحت د بلاغت او یا خو چار مسله وه ولی معلمان نه وو زما په فکر که یو څوک مثلا پوهنتون ته راځي او د استاد په توګه درس ورکوي درسته دا علم خو خامخا مهم ده چې دا باید په ټولو مسایلو پوهېږي خو له دې سره سره چې هغه عالم سړی وي باید معلم هم وي یعنې د معلم ځانګړتیاوې ولري د ژبې فصاحت او بلاغت ولري د هغه حوصله ولري چې دی ودري یوزه د ډېر خلک پیژنم چې ډېر عالمان خلک وي ولري د دې حوصله نه لري ځکه چې پوهنتون کې یا مثلا په مکتب کې درس یو بل چاته چې ته تشریح کوي دا ډېر لوی حوصله غواړي یعنې دا چې د کم حوصله خلکو کار نه دی او کم حوصله خلک په دې کې ډېر ناکامېږي ځکه چې اوسلې ډیره نه وینو ته مثلا په یوسینف کې چې په پاکستان کې کوم په سینفونو کې ډیر ماسرین درو خو په نور باندې هو مثلا په امریکا کې موږ څو سینفون لرم اته کسان نه کسان هغه ډیر لوی سینف دي لاس کسان دي چې ډیر ښه درس پکې ورکول کیږي نه د استاد اوسلې تنګي ورسره او نه هم د ماسر اوسلې تنګي ولې موږ خو کابل پوهنتون چې مرکزی پوهنتون موږ په خپل سینفون کې 15 شپېته کسان لرل په ځینو مثلا زه چې کله ماسر هم نو په هغه وخت کې په ننګرهار کې موږ په یو سینف کې تلو کې کسان نو کېدای شي دا استاد ته معلومات وي د سینفونو به چې په کې سل کسان هم نو یا هم په کابل پوهنتون کې ما ژورنالیزم کې درس ورکاو هلته موږ په یو سینف کې اویا کسان اتیا کسان اتمن لرل په ادبیاتو کې بیا خو هلته 50 کسان نه زیاتې بل نو په لویه کې استاد یو ډېر لوی حوصله ته اړتیا لري او دا حوصله سره سره د ژبې هغه فتحاتو بلاغت هم اړتیا شته چې دا خپل علم خپل هغه څه چې دی په ذهن کې لري هغه څنګه وړاندې کړي هغه د ایرایي ډول او طرز څه ډول دی دا مثلا ډیر مهمه ده اوس موږ چې کله ماسلو ما ځینې ډیر د استادان لیدل چې ډیر لایق خلک داول کتابونه بچ موږ وستل نو دا چې ډیر معتبر آثار لیکلي ولې کله چې سره کې ودرې د پتاب لګیا موږ به ناشته نو بس خلاص فاکم دومره نو موږ د خبره کوي د نه دایز وخت خبره کوي یا به د درس مر پیچلې کې چې موږ په نه پیدو یا به هغه د رایز واک نو زه یو خپل یو بل مثال ور نو غواړم ته نو واخلم زما خپل مسلک چې په هنه و نو ما کله نه کله د ځینې مشان استادان چې مثلا اکثر په خارج کې دي نو سیدل دی براتله نو به ما به بیا دې سنف ته ځان سره اړتیا بوتل او د ورته کې نه سم سره د ټولو ماسرین او استاد ته وویل چې بس ته مونږ ته وغږی دا ماسرین دي زور په درس ورکوم مثلا ګرامر درس ورکوم یا لهجه په هنه درس کوم چې هرڅه کوم خو تاسو یو غږیږي په دې مسله کې هغه خپل شخصي تجربه راسره شوې ده نو یو ورځ ما دا چې موږ یو لډیرو مشان او ډیرو تکړو استادانو دا چې استادم چې هغه موږ د پښتو ژبې یو ډیر لوی نوم دی هغه راغله په افغانستان ته نو بیا ما ځان سره بوته صرف نو ما ورته مې چې استاد مونږ به د پکینو او تاسو مونږ ته بس وګورئ دي دا ژبې چاش کې تاسو په اړه څه وګورئ نو هغه شروع شو خبري شروع کړی تاسو پیږي زموږ سات خلاصو استاد مو ته په سبا چې زه درته راغلم درس نو هغه ماتریال مانه پښتنه وکړي شو استاد د استاد خو مونږ کولی لوی نوم اوریدل دا د کتابونو مونږ دل وسیل ولې مونږ په درس کوی نشو نو تاسو څنګه دا تاسو په شو مو ته مخله اختیار خبري او خدای شته نو مازال په پوینه شو ځکه دا ژبه دومره سخته کړی و چې اگر نو زم ماته مرکیا و چې باید کینم چورت پیو هم او دا به ترجمه کوم برته عادي او اسانه پښتو ته نو ها دا ملامتي شاید یا زمونږ یا د استاد دي چې مونږ هغه په ژبه نه پیګو یا هغه مونږ په ژبه درس نور کی ولی په لوی کې مونږ چې په صرف تدریګو نو د علم ژبه باید دومره اسانه او ساده کو چې هر څوک په تل فکر په پوي شي اکه نشته چې مونږ دومره پیچلي ترکیبونه وکړو دومره پیچلي مفاهیم وړاندې کو چې نو ماتل کیږي چې اوس دا خبره ده اوس کیسه څه ده نو دا مسله ډیره مهمه ده بل بختانه اوس کوی چې مونږ یو بل څه لرل هغه څه دا و چې په افغانستان کې مونږ د استاد ته معلوماتي تاسو هم خامخا لیدلی مونږ د افغانستان په پوهنتونونو کې ټول استادان لرل چې ټول مطلق نو موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې کانو استادان عام لرل موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې لبد مرغه داسې خلک لرل چې هغه دو درې خبرې نشو کولای راپی دبه دومره تر تاثیر لاندې راځي ولې د افغانستان په پوهنتون کې استاد وجه سبا موږ د استخدام پروسه نادرسته مثلا کله چې استاد مقرریده نو البته به امتحان به ورکو ریټن ټیسټ وو پدې چې تاسو کې کته کامیاب شوي ورپسې یو کانفرنس ورکو هغه ډیر داسي د یو ډول نمایشي امتحان بیا به ورپسې درېدې یو کانفرنس دې ورکول او بس مقررې دې به نو که ته به تلاوي که ته به کوڼ وي که ته به ګوم وي که ته هر شی به وي ته کامیابي دي مهمه خبره ده چې ټیسټ کړي تا لیکل امتحان درست ورکړی وی نو همدغه مسله وه چې یعنی دغه ټول مشکلات چې سره راجمع کړي مثلا د یوې خوا د امکاناتو کمښت د بله خوا د ظرفیتونو کمښت د بله خوا د امتحان پروسه دغه شانتي وي نو طبیعي ده چې زموږ د تدریس کیفیت ټیټیږي او کله چې د تدریس کیفیت ټیټ شي بیا موږ په بازار کې خریدار ورته نه لرو اوس مثلا د ژورنالیزم په هنجي به یو کس فارغ و مګر هغه په ژورنالیزم کې کار نشو کولای له بیولوژي څنګه به فارغ و مګر دی به ته ویل چې زه معلمي کوم یا مثلا له زراعت به فارغ و دی به تلو مثلا یو بل کار به کوو یا د طب به فارغ و تاسو وګورئ د طب له طب پوهنځي به فارغ و مګر د سویو به د یو لیبران په کچم نه و دا وجه دا و چې موږ ټول د تدریسي کیفیت تللو او دا ټول د قواعد او اصول او د امکاناتو د نشتون له وجه نو زما خپله کتام خاص موږ دغه وړاندیز به یا تر ډیره لوی تر مثلا یا عملي کیده یا نه عملي کیده کله چې په ورستیو کې د دولسمه شپه په دفتر کې کار کوم ځکه د فرنګي چارو رئیس هم ټول کار مې د لوړ زده کړو معرف او اطلاعات په هم دغه وزارتونو سره نو ما څو ځلې په دې ورسره کې کار ته ډیر روان چې ځینې تعدیلات راشي په قوانینو او قواعد نو ما هغه ځلې د لوړ زده کړو وزیر سره او د ځینو نور دوستانو سره وایم چې ګورې موږ په انټرنټ ته تلو ساده راغلي او دا هغه استاد ملامت نه دی او نه هم د ډیپارټمنټ چا څوک امتحان اخلي هغه ملامت نه دی په اصول کې د لیکلي چې چا په پرچا کې ډېری نمرې واخیستي هغه راغلی دی هغه کامیاب دی نو چې په پرچا کې یو ټوټه سره ډېری نمرې واخلي خو طبیعي ده چې هغه استاد کېږي چې مسئله به طبیعي ټکې نشي زده کولی یا یو بل مثلا د ویری دغه ولري جرأت کوي نو دا غوښتي چې باید موږ مخکې له مخکې بدی پوه شو چې استاد که چیرته په همدین تر راځي کوم د کوم شرایط نه باید تیر شي دغه مثالونه وګورئ مثلا په نږدې خیر د ډېرو غربي هېوادونو ته تګ ته اړتیا نشته مثلا په هند کې وګورئ په چین کې وګورئ یا په ځینو نورو هېوادونو کې روسیه کې وګورئ له هغه وروسته بیا موږ به خپله پرېکړه وکړو او یو چوکاټ به ته جوړ کړو خو بدبختانه چې دا سامانی نو خو اوس دومره خراب شو چې اوس خو نو فقط چې یو دوه ورځې د طالب سره جنگ کړی نو ته اوس راسن په پوهنتون کې استاد کېدای شي نو په هغه وخت خو لا خو یو څه اصول او قواعد وو ولې اوس خو هم نشته
مننه استاد مننه کور ودان از موږ هم یو استاد و چې هغه به تدریس موږ ته وکړو بیا بخیر کې سات اخر کې ولې پامې دین چې گفتم نو بیا موږ ورته سره نه خوځول شو وو شو چې مونږه خو دی ولې نو حسینې تا نه اورم پانتون دوره کې حتمان داسې یو څه سره مخ شوی د سې کوم استاد و چې خو به لایق وي خو به پوهیږي خو نه شي پویاوالی مقابل لوري
دا څه ده چې زموږ په لومړي سمستر کې چې موږ په مکتب نه فارغ شو او نوی یعنی پوهنتون ته راغلو نو موږ هم پوهنتون په سیستم نه پوهېږو د پوهنتون درسونه هم چې ډېر سخت دي د مکتب د دورې د درسونه نه ډېر سخت دي د مکتب دورې دا سیستم هم ډېر یو اسانه سیستم دی او بل موږ پوهېدم ځکه ټول اسکاله په مکتب کې وخت تېر کړی او نو خو اسانه وه سب نو زموږ لومړی سمستر کې یو استاد ډېر لایق استاد ډېر تکړه استاد خو د دې مشکل دا و چې دې موږ دسي په هوځو لکه موږ چې یاد ووم سمستر شپږم سمستر دسي محصلین ورته ناشي او تبا موږ لومړی سمستر کې ناس موږ د دې په لهجه دا ډېر زیات تیز و د دې درس به دومره تیز و چې دې به شروع وکړه موږ به حیران شو چې دا کوم سر ته ورسېدو بیا به موږ ته چې استاد خیر دی بیا تشریح وکړه یو هفته یو دوه هفتې موږ همداسې درس واغستو بیا مو استاد سره چې استاد نور نه کېږي یا دا درس سیسټم نو ډېر یعنی سلو لاړ شي او یا نو موږ نشو کولی بېخي او استاد هم د استاد چې د پورته سمستر استاد زموږ د خبر هغه ته موږ مشکله و خو هغه ډیر ځان کنټرول کو خپل لومړی کې به بیا بیا کله کله استاد ډیر تیز لاړو موږ ورته خیر دی استاد لږ بیا یو ځل تشریح وکړه نو لومړی سمستر کې مشکل لرلو بیا نو رسته خو ځکه مونږ بیا یو سمستر تقریبا کافی تجربه اغستې وه، بیا داسې کوم مشکل سره نه وم مخ شوي.
مننه مننه کور ودان. واقعا پانتون دوره داسې وخت وي چې له انسان یو شخصیت جوړوي، او لکه څنګه چې دواړو استادانو مخکې یادونه وکړه، کله چې له پانتون یو څوک فارغ شي بیا دا معلومیږي چې هغه به څه کاروي، چېرته به ځي، او هر پرمختګ چې یو محصل کوي هغه استاد پورې تړلی وي. خو استاد سلیمان خیل، تاسو ته دا وایي د دومره زحمتونو سره چې پانتونونو کې محصلینو سره باسي یو شخصیت ورنه بل اخره جوړیږي، دغه معاش چې په افغانستان کې یو استاد ترلاسه کوي، د هغې شخصي ژوند ور باندې په سمه توګه چلیږي که نه؟
دا اوس تاسو راځي اوري همکار مې دی، دغه یو میسج را ترلاسه کړی، دا پکې وایي: موټر په نیم راځي، کتاب په کاف راځي، قلم په کاف راځي، او معلم بیچاره په بایسکل راځي. نو دغه یو ستونزه شته ده چې په افغانستان کې د پوهنتونو معاش خو نسبتا اوس فکر کوم دغه دوه کاله کې نسبتا کم کړي، نسبت پخوا ته لږ ښه شوي وو په اخرو کې، یعنی ډېر سره نیولې تر 5000 پورې معاشي وو چې ډېر بد نه وو. خو د معلم د مکتب یعنی زفته کوم فرق مې نه کوم، معلم او پانتون د پانتون سره د معلم د معلمینو معاش ډېر کم دی، چې یعنی دا پرې معنی پیغام دا دی چې هغه څوک چې بل وظیفه پیدا نه کړي، یا ماموریت او یا مثال خپل مسلک کې یو چا ډاکټر وي، یو ډاکټر وي که لږ زره مالایق یې د معلمي ته ورځي، که چا کیمیا یا بیولوژي ویلي خپل مسلک کې کار پیدا نه کړي، معلمي ته راځي. دا په دې معنی چې هغه معلمي ته هغه څوک راځي چې خپل وړتیا باندې په خپل مسلک کې لا وظیفه نشته پیدا کړي. خو هغه څوک چې د معلمي نو وایي تعلیم تربیه پوهنځي نه فارغېږي، مسلکي استادان فارغېږي، خو بالعموم یعنی پیغام دا ده چې هغه څوک چې بله وظیفه نشي پیدا کولی هغه راشي معلم شي. یعنی دغه اوسنی سیستم د نظام د ماشونو سیستم چې دا ډېر یو خراب سیستم دی. زه به تاسو ته د آلمان مثال درکوم. دلته د معلم معاش تر ټولو لوړ معاش دی، یعنی هغه تر ټولو لوړ بنا مخ هغه ډېر ټاپ کټګوري پورته کټګوري کې دی معلم معاش، ځکه دوی غواړي چې هغه بهترین کس راشي باید معلم شي. هغه یعنی که رقابت هم وي هغه ټولو څوک چې تر ټولو ډېرې نمرې وړي هغه سړی باید راشي معلم شي. ځکه معلم شي دی هغه خو روزنه کوي، یا استاد شي هغه روزنه کوي، نوی نسل روزي. یعنی که استاد لایق کوي دغه تاثیر صحیح چې نور ځانګړتیاوې هم دی، استاد مهم دی چې استاد هم ته اشاره وکړله، هغه ځانګړتیاوې هم مهم دي. خو تر څنګ باید استاد پوی هم وي، ځیرک وي، یعنی د خپل ډیر زر څنګه چې ما مخکې مت اشاره وکړه، استاد باید همیشه خپل معاصري خپل زده کړه وکړي. نو یو څوک چې د پانت معاصري وخت لایق نه وو، نو هغه کس څنګه کولی شي ښه استاد وشي؟ ځکه استاد دی چې هر ورځ باید زکه وکړي، نو ویش زکه
وکړي.
کوم مخترم ده، وخت کم ده، ماشه ډیر کم ده،
دا ست وخت کم ده. کلند را ته وای دغه د ازموینه په وخت کې محصلین ته استادان ډیر زیات کړنی لاندې. او خاطره را ته وای چې وخت کم ده، چې د محبوب شاه استاد می ولند خاطره وور.
او زما د لپاره ته ټول خراب ترین وخت امتحان نو وخت زکه خاطره ډیره دي، نه به یادوم ځکه هره خاطره وایم هغه محصل خپله پوهېږي، نو ځکه زه نه غواړم خاطره وایم. خو راته ډېر سردردونکې ډېر تکلیف ورکوونکې وخت هغه، ځکه چې هر څوک کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي. 80% محصلین دا کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي، ساته 80% به مستدی کې شاید دغه مې کړي. خو خیر ډېر محصلین به ووایم چې اوس ځکه زما ټول محصلین سره ملګرو غوندې ډېر محصلین کوشش کوي چې کم از کم یو څوک واسطه پیدا کړي، یا به د ناکامۍ ډارېږي، یا به څوک نمرې غواړي ډېرې، یا به څوک غواړي چې ولا د 500 خانه کې راسم او بیا خو دې راکړي. نو دا ډېر ځورونکی وخت دی ما لپاره، یعنې مثال نه زه ډېر لرم، خو دا راته ډېر ځورونکی وخت دی. کله کله به مې ویل چې دا به بېخي بده مې راځي، دغه استاد فقط د دغه وجه نه چې امتحان او د نمرو ورکول او د واسطو د ټلیفون او دغه شیان.
مننه استاد، مننه زموږ تخنیکی همکار مې اشاره کوي، وایي چې په دغه وخت کې بیا هغه تمبل محصلین بیا بیخي استادانو ته هغه چاپلوسي وي ډیریږي، او ورته چای راوړي او قهوه راوړي او بیا ورته ستونه کوي. محبوب شاه استاد، تاسو راته د دغه وخت یو لنډه خاطره وایي.
خګوري یو خدای چې ما امتحان دی له خاطر نه اخته چې چاته نمرې کم ورکم که ډېر ورکم، ځکه مات محصلین معلوم وو چې څوک کومې اندازې لکه دي سویه لري، او مهم همدا وي چې د هغوی سویه لوړه شي. نه دا چې هغه نمبرو کې ورسره جنجال وکړو. تاسې پوهیږئ چې د امتحان په دور کې داسې محصلین پیدا شوي چې زما یو خور پیدا کړي، د هغې کور ته تللي، بیا زما خور ته ویلي دي چې مثلا ستا ورور هلته استاد دی، زموږ استاد دی، بس دغه وکړه نمرې ورته ورکړه. بیا نو ما ته خور زنګ وهي، راته وایي چې فلانۍ زلکۍ دلته کور ته زما راغلې ده، بس چارته ویل ده خو زما کور ته راغلې، ته باید نمرې ورته ورکړي. نو ما کله چې بیا سن سبا ته راغلم درس ته، البته امتحان ته، نو دغه جلکۍ مې راغوښته ما ته راشو ګوره، نو ته زما خور ته ځي. نو دا نمرې خو داسې کیسه ده چې سره ټول معلوم یو پرچه ده، او داسې سوالونه به مړي چې ته اوس زه خو ستاسو د ناکامولو دپاره امتحان نه اخلم، زه فقط دا د سوي د نسبتا سوي د معلومولو دپاره امتحان اخلم، او ضرورت نه شته چې مثلا دومره کیسه پسې لرې لاړ شي. بیا نو هغه نمرې خو خلاصې شوې، دا ما کېدای شي نمرې به کمې ورکړي وي، یا به وړې کمې وي. بیا له ما نه زما خور خفه وه تقریبا یو دوه میاشتې ما سره خبرې نه کولې، وایي چې ستا زما په خوله باندې چا ته نمرې نه دي ورکړي. نو دغه مسلې شته، ځکه افغانستان خو یوه بوستنو څنګه کېدای شي چې اوس ښایي خور درته ووایي چې ته دته نمرې ورکړه، هلته که نمرې ورکړې نو کېدای شي چې د یو بل چا حق وخوړل شي، که نه ورکې بیا نو کورنۍ جنجالي خلک پکېږي. نو زموږ دودیزه ټولنه ده بدبختانه دغه شان پکې شته، او داسې نه ده نو چې مثلا واسطه به نه منلي، یعنې موږ هم انسانان یو، طبیعي ده چې کله ناکله به تر یو مجبوریت به لرو، مثلا خور ورور یا کورنۍ یا یو بل څوک، یا مثلا مشران استادان دي براتلل، نو دا کیسه پکې شته بدبختانه چې دا یو بد بنسټ په افغانستان کې
مننه استاد مننه حسین جان لتانم لنډ اورم چې وخت کم ده، ستاسو په ټولګي کې به حتمان داسې کیسې روانه وي چې ازموینه ته چې وخت لږ پاتې کېدو استادانو پسې به براخیستله. زموږ صنف کې خو
د څه او چې زه به تخپل یو خاطره وایم، زمونږ یو مضمون لږ سخت و، هغه د مضمون ستاسو زما د ژوند هم سفر بیرته ملګری و، نو ما هغې ته وویل چې ته اوس څه ووایې ما ته نمرې ډېر، نو د دومره ویلو باوجود هم که تاسې باور وکړئ هغه استاد ما ته ډېرې کمې نمرې راکړې وې، چې زه په دې ډېره خفه شوې وم چې څنګه ما نورو استادانو ته ویلي نه دي هغې نمرې ډېرې دي، او دې ته مې چې څنګه وویل نمرې کمې راکړې شي، نو بیا ما ته وویل شو چې باید خپله هر څه کې خپله هڅه وکړي، واسطه په درد نه خوري. دا زما لپاره ډېره جالبه قصه وه.
واقعا پانتون دوره د انسان د ژوند تر ټولو بهترینه دوره وي، تر ټولو زما پاندمندې یو څه لږ سخت هم وي. له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی ما سره پروګرام کې ګډون وکړو او وخت مو راکړو چې خبرې راسره وکړي. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. بیا هم یو مننه له خپل تخنیکي همکار کوم چې تر دا دمه راسره په سټډیو کې ملتیا وکړه. تر بل پروګرام او تر بلې خبرونې ښې چارې.